یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبرونه ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې خزی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د وروستي پیغام په اړه څه وایي.
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست هم ویلي طالبان دې د زده کړو، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې د ښځو حقونه تضمین کړي. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی. تاجران هم له ستونزو سره مخ دي.
یو نیم ډالر صادرېده، سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 4.5 ډالر ورکوو. په سلو کې 80% جلغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو نه سبب کیږي. او په دوی منی مای کې به د زهرو کاروان پروګرام خبر کو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین واورو.
ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شوی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلی افغانستان تازه شو خو 310 کسان را ایستلی. او امریکا وای پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل د مخنیوي طرحه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شوی دی. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبريالانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې د خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
ډیری کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل کچې لوړه شوې ده. نږدې 23 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سخت لوګي او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستانه تازه شاوخوا 310 کسان را ایستلي دي. دغه وزارت پرون ویل چې د ډاله کې 258 افغانان، 60 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمېر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر 11 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلي. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ. دوی د امرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 15 کلونو پر تله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروی او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 ته لوړ شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوري اوشاکوف پرون وویل چې د آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسلو خبرې وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همداراز غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې یې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي غته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معناداره نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لوی معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادېږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا وایروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوال غوړي چې د ورختای پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده لمنځه یوسي، خو هغه له جنوبی افریقا څخه د وتل نوې بڼه د ورځنی ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ.
آزادی رادیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر له فرمان هرکلی کړی، خو ویلی دی د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د ښځو حقونه تضمین شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په ذاتي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندیښنې نشي ځوابولی. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده فرمان له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینو نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرونی د دې فرمان منځپانګه تکراری وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی دا فرمان چې دی وی خزي حق تقویه کوي، څو خپل وټاکلې چې چې لچا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جاتوي د افغان ټولنې په هر برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د خزو د حقونو خوندیتوب لپاره لا ډیر سته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د خزو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. هغه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپګوته کړي. د بلخوا د خزو د حقونو ملاتړ یو یو شمیر خزي هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او خزو لپاره پر واده کولو متمرکز دی. داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لدی یوې نرګس احمدزی آزادی رادیو ته وویل
هله وختنه له طالبانو څخه دا د چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مستیال زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل په فرمان کې یاد شوی موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دې د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت ده چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یو بل مهم مسأله د نجونو د بلوغ ده. که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوې خو د بلوغت سنته کومه اشاره نه ده شوې، هغه څه چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه یې راپورته کړي. طالبانو نم په دې اړه وپوښتل خو لا تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو لجنجالي هغه شمیرل کېده 1399 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې 14 کال عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخواني بولي، په دې معنی چې دا د پخواني حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوی دي. مخکېنی جمهوري نظام په 1398 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه مواد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. وهلو، تکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار و اذیت، اجباري کار او ځل نور مسایل جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو لپاره ملاتړ برخه مند.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې څلوېښتو هیوادونو کې د کورونا دا بڼه موندل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کورونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه یې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. په دې اړه عصمت څاروان رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 18 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ماریا کرخوف په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 18 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوې څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوې بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپرې شي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفې نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کمواله راغلی. په دې اړه باندې به وروسته مفصل راپور خپور کړو، خو اوس له هغه مخکې د ازادي راډیو له لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
یونما د افغانستان بانک ته د بشری مرستو په دوام شپږ میلیونه ډالر سپارلې دي. د افغانستان بانک پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه پیسې د یونما لوري د افغانستان بانک چارواکو ته سپارل شوې دي. د دې بانک په خبره هڅه کیږي چې دغه پیسې په افغانستان کې د خوارځواکۍ او بیوزلۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د افغانستان بانک همدارس لیکلی چې د حکومت ټوله رهبری وس د بیکاری، فقر او بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره په ګډه هڅه کوي. دا نغدې مرستې په داسې حال کې د طالبانو حکومت مرکزي بانک ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې فقر او بیکاری تر بل هر وخت د افغانانو ژوند ګواښي. پاکستانی رسنوی ویلي اسلام آباد هند ته پرون اجازه ورکړه چې د ځمکې له لارې په افغاني موټر کې غنم افغانستان ته انتقال کړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته هندوستان ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام 500,000 میټریک ټن غنم افغانستان سره مرسته وکړي، خو د ځمکنۍ او هوایي لارو د ستونزو له وجې دغه مرستې په خپل ځای پاتې وي. هندوستان همدارس د غنمو تر څنګ د روغتیایي درملو د مرستې خبره هم کړې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 96 افغاني 15 پوله، یو ایرو 100 افغاني 4 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,520 افغانۍ.
اوس هم د زعفرانو په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله یې په تیرو څلورو میاشتو کې بهر ته یې زعفران نه دي استولی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
د افغانستان ځنغوزي چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لزینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو 4.5 ډالر لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې 1.5 ډالر و. د ځنغوزیو یو سوداګر شیر علي زدران ازادي راډیو ته وویل
سموګ د تجارانو او خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې هم دغه دي چې د ترانسپورت په برخه کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په 1.5 ډالر صادره ده. سږکال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 4.5 ډالر ورکو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډېره غټه ستونزه لرو.
خغل زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزي او د قاچاق خبره هم کوي. وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او 100% ځنغوزي چې موږ دي غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه دي همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزي چې د افغانستان نرسن د چین
د وای په 13 کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواري کړې وي او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د پداسې حال کې چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سکهال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات سو چند زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سکهال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 تر 1,000 ټنو پورې لرو، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال یې تقریبا 1,000 نه تر 1,000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست یونس مومند د زنغوزۍ او صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولی. خغلی مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د زنغوزۍ او د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د زنغوزۍ د تاجرانو شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دي چې درلزو ټونو پورې ان شاء الله انتقال شي. د قاچاق په اړه کې د زنغوزۍ انتقال په ورځ هم د وزارت مالی محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر ځل ورو چې د زنغوزۍ د قاچاق کو هغه زنغوزۍ چې بدون کم سند څخه او خارج ته ځي دوه د مخنیوي په اړه کې زموږ سره پرهم کاری وکړي.
خغلی مومند وايي په خوا به د زنغوزۍ او د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د زنغوزۍ او د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د زنغوزۍ او د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅه کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمت مو ډیر لوړ ده، په خپل هو خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارتان ته تاوان نه رسي ځکه چینی په دومره غټ قیمت اخلي له دوی مارکیټ لري. قاچاق مو کوشش کوي چې مخېونی سو ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک دي پولیس دوار اړخونو ته طرف ولري کړه د سیاولونو مترز دي چې ځینې وختو کې زلغوزی اړه یې خلک له خورون کو څارم په پیل کړی د قومي
د افغانستان د زنغوزۍ او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال افغانستان چین ته 6000 ټنه صادرات شوی او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایی دهلیز لاري چین ته د زنغوزۍ او صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستانه چین ته د زنغوزۍ لس الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزۍ بازار دومره ښه دی چې 26 ټنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي. د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزی تور الماس بلل او د هوایی دهلیزونو پر رامنځته کېدو یې ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزی او نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزی تر $10 او له دې په زیاته بیه خرڅیږي.
د افغانستان د زنغوزیو پرتبات مراپور واورید په بکنی سره چې ما مقدمه د زعفرانو لوستې وه. د زعفرانو په اړه به هم وروسته راپور درته خپور کړو چې د راپورونو له مخې تولیدات یې سکال راکم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب په سیالکوټ وزیر آباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قارجنو کسانو لخوا د یو سریلانکایي تبا د وژلو او سوځولو د پیښې غندنه کړې او دا یې د پاکستان لپاره یو شرمناکه ورځ بللې. د سیالکوټ پولیسو یې مرکزی تورن فرخان ادریس په ګډون تر سلو زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي چې د کیمرونه معلومات ترلاسه کړی شوي دي. د پیښې په اړه د تراګرۍ د مقدمې هم درج شوي دي. په کارخانه کې کارکوونکو ویلي دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی او خو دوی هیچا ته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندې سریلانکایي تبا پریانتا کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو مشال څانګې خبریال مجید بابر بشپړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وژلو او بیا د هغه مړې سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په 3مه په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوګنون کې عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټونو نگرانی کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہ وار به د سختې سزا نه بچي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر ضد د ترهګرۍ په دفاعاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزي ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولې دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ چې کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه. په هغې کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس به دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا چا دا کس ووژلو او چا چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړی د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې یو سریلنکن کس ړومبی ووژلو او بیا یې د هغه مړی وسوځولو. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جی او ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړی تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغو خلکو هغه مړی ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانې کې دننه یې هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډی یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی و او یو داسې پوسټر یې شلولی و چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوې وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی و، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلانکا سره وو او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په واسطول شوي ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کومارا هلته په دیوال لګېدلې یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکلې شوې وه دې کس وشلولو او کچردان ته وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوي کس فرحان دی سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګیدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. مو خپل مشر فورمن ته ویل چې دا یې غلط کار وکړو. نو بیا دغه کس وتښتید او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا موږ ټول کاریګر راغون شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په دریمه د مذهبي هم اهنګای او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر اشرفي د دې پیښې غندنه وکړه او د دې اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل شو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت ته حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نشته.
د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلع ډیپټی کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمہوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلانکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمہوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9000 ولزراتیا او 15000 نوی موندل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودین.